سات لس بجی شپه د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موز عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د انتخاباتو د قسمي نتیجو د یوې بلې برخې اعلان کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون همداراز ویلي دي چې د لومړنیو نتایجو اعلان ته یوازې 10% کار پاتې دی. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ 219 پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار خو لومړی خبرونه ناجیه صافی اوروي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سره ټکی او رایې ټاکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د انتخاباتو د قسمي نتایجو دویمه برخه اعلان کړې. د کابل ښار د اتمې حوزې اړوند سیمه کې د کرنې وزارت پر موټر چاودنه شوې او ایران وایي د خپلو درنو اوبو په اټومي ریکټر کې د فعالیتونو د درولو لپاره اقدامات بشپړ کړي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د انتخاباتو د قسمي نتایجو دویمه برخه اعلان کړي. د دې کمیسون لخوا په یو خبره شوی خبر پړنه کې ویل شوی چې دغه نتایج به د مخم په 15 بجو اعلان شي. تر اوسه معلومه نه ده چې کمیسون د 100% نورو رایو نتیجه به اعلان کړي. د کابل ښار د اتمې حوزې اړوند سیمه کې نن سهار د کرنې وزارت پر موټر چاودنه شوې. د کابل د امنی قمندانۍ ویان حشمت الله ستنگزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې د کرنې وزارت یو شمېر کارکونکي ټپیان شوي خو د دقیق شمېر په اړه څه ونه ویل.
د قلاچې په سیمه کې کله چې د کرنې وزارت د کارکونکو یو کاستر موټر د 400 ولسوالۍ لوري څخه را حرکت راکوي او کله چې نوموړي سیمه ته رسیږي کوم چسپکی ماین چې په ځای پر شوی 14 کې وی چې متاسفانه څو تنه د وزارت کارکونکو برسیرن ټپیان کیږي چې په پېښ کې وشل سوي نه لرو. فقط برسیرن څو تنه ټپیان دي چې دقیق شمېر نه معلومه او خوند استول سوي دي.
تر دې سو میاشتې مخکې د کابل ښار د کارتینه او سیمه کې هم د ملي اردو پر کاستر موټر چاودنه شوې و چې د یو خبريال په ګډون 4 کسان پکې ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې 13 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي، 8 ټپیان او 2 نور نیول شوي دي. د دې وزارت لخوا نن په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د عملیات په کونړ، فاریاب، کندوز، فراه او لوګر کې ترسره شوي. د دې خبر پاڼې لمخې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې 2 تنه د ملي اردو سرتیري هم وژل شوي. د افغانستان د ولسی جرګې د ری پلاوی په ایران کې د افغان بندیانو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. ولسی جرګې دویم مرسیل سالی محمد سلجوقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې له ولسمشر حمید کرزي څخه وغوښتل چې له خپل ایرانی سیال سره خبري وکړي او د افغانانو د دمونو لړۍ بند کړي.
د افغانستان ولسمشر باید د ایران ولسمشر خبرې وکړي ترڅو د بینالمللي کنوانسیونو برابر او همسایګي د ښه اړیکو په لرلو د خپل اتباع د حقوقو دفاع وکړي، د دې اعدامونو مخه ونیسي او دغه اعدامونه متوقف شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې 4 افغانان د ایران په اصفهان ښار کې د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام شوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 50 افغاني 15 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1568 افغاني. پاکستانی پولیس وایي د دغه هیواد په ساحلي ښار کراچۍ کې یو نامتو خبریال د نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو په ډزو ټپي شو. حمید میر پرون له خپل کوره د دفتر په لور روان و چې پر موټر یې برید وشو. پولیس وایي د ښاغلي میر پر بدن 3 مرمۍ لګیدلې خو اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. دغه خبریال د جیو نیوز د یوې مشهورې ټلویزیوني خپرونې کوربه و. د پاکستان پر استخباراتي ادارو او هم په ناکراره بلوچستان ایالت کې د زرګونو کسانو د ورکې دو په تړاو د پوس په ونډي قوي انتقادونه کول. د دوهم بریدوچ پر دغه خبریال تر سره کیږي. ایران وای د خپل درنو بو په اټومي ریکټر کې د فعالیتونو د درولو لپاره اقدامات بشپړ کړي او باید له دې سره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر د نړۍ له شپږو سترو هیوادونو سره په خبرو کې ستونزه حل شي. د ایران مرستیال ولسمشر علي اکبر صالحی پرون وویل تهران به په عراق کې ریکټر له سره ډیزاین کړي سو په هغه کې د تولیدونکي پلوتونیوم اندازه لګشي. د همدرز وویل چې له برتانیا، جرمني، روسیه، چین او امریکا سره د نومبر د موافقې پر اساس ایران په لوړه کچه د خپل یورانیم غني کول راټیټ کړی دی. د عراق په فلوجه ښار او نږدې سیمو کې د پرونی او چاودنو له کبله لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. په دغو سیمو کې له 3 میاشتو راهیسې د حکومتي ځواکونو او القاعده پورې تړلو ډلو ترمنځ جګړه دوام لري. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایستر په نوم اختر له کبله به د دغه هیواد په ختیځ کې د یاغیانو په وړاندې عملیات ونه شي. اندری د شیسیا پرون دا خبره بي بي سي ته په یو مرکه کې کړي.
د ایستر اختر لپاره دغه د تروریزم ضد عملیات ترسره شول. موږ به پر دغه وخت د دوی په وړاندې له ځواک څخه کار وانخلو.
نوموړي ویلي کچېرې بیا هم یغیان له اشغال شویو ودانیو ونوتل نو تر ایستر اختر وروسته به د هغوی په وړاندې خپل عملیات له سره پیل کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو په منځني چپه 12 شپږنیو او د غرس په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدئ شئ. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې واوري. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان په ایران کې د افغانانو پر اعدامونو اندیشنه څرګنده کړه.
اوی اونا تریه و اوی افیسادو پوری مونگ طول دی پایل ورخ دی جماره پو مرکز که پروسس کردی.
دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند نور محمد نورو چه وی د ابتدائی نتیجو اعلان تا نجدی شوی دی. دا غرص پا پام کرده چه نن د انتخاباتو قسمی نتیجه اعلان شی. په دې سربیره به واوري چې پر یو پاکستانی خبریال د حمله تور پر آی اس آی پوری شو. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه حمله رو ژوان پرشي بو کی او د ګوړې اچار. لکه څنګه چې مو مخکې ویل په پام کې ده چې نن د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو ځینې نورې نتیجې هم اعلان کړې. تېر یک شنبه د انتخاباتو خپلواک کمیسون د 10% رایو نتیجې اعلان کړې وې او په پام کې لري چې نن یو شمیر نورو رایو نتیجې هم اعلان کړې. نسیم شفق د کابل د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې راځي. شفق صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسون څه ویلي دي چې نن به د څومره رایو نتیجې اعلان کړي؟
بله، سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، سروان صاحب ټاکل شوی چې نن ناوخته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو دویمه برخه قسمی نتایج اعلان کړي. که څه هم تر اوسه دا نه ده معلومه چې 100% قسمی نتایج به اعلان شي دا ځل نن ناوخته، خو داسې ویل کیږي چې ممکن له 100% تر 15% پورې نور قسمی نتایج اعلان شي. یعنی 100% مخکې تر یک شنبه اعلان شوی وو او 10 یا 15% دا ځل اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو هم تیر یک شنبه کله چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د 10% قسمی نتایج اعلان کړل، ویلي وو چې له 100% تر 15% پورې، او دغه راز دا کلمه دا جمله هم استعمال کړې و چې د پاموړ برخه به قسمی نتایج به اعلان شي. بله سروان صاحب،
ډېر زیاته مننه. که هم د انتخاباتو د ابتدایی نتیجو اعلان وخت تا کم وخت پاتره، تاکل شوه ده چی ده ساور پا چلوره منیتا ده انتخاباتو ابتدایی نتیجه اعلان شی، او ده ساور پا شپاگوشته منیتا پا پام که ده چی ده انتخاباتو نهایی نتیجه اعلان شی. ده افغانستان لی اساسی قانون سرسم پا پام که ده چی ده نوی ولس مشر ده جوزا پا لمره نیتا لوړه په ځای کړی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور پرون ازادي رادیو ته وویل که چیرته انتخابات دوهم پړاو ته وغځېدل، نو بیا ګرانه ده چې په لمحال ویش سره سم انتخابات د دوهم پړاو انتخابات ترسره شي او نوی ولسمشر لمحال ویش سره سم د جوزا په لومړۍ نیټه واک ترلاسه کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان دا هم وایي چې تر اوسه د رای ورکولو د 1500 محلاتو رای له سره شمیرل شوی دی. د دې کمیسیون ویندوی پرون ازادي راډیو ته ویل دا هغه مرکزونه وو چې د تقلب شک قربان کېده. په عین وخت کې د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د 1500 محلونو د رای له سره شمیرنه په سمه توګه او د دوی د څارونکو په مخ کې شوې ده. په دې حق له نور حال د جمیلې ظریف په راپور کې ووري
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د رای ورکولو د 1500 محلونو د رای د لسره شمیرلو خبر ورکوي چې ټاکل شوې ده ډیر ژر د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نور قسمي نتایج هم اعلان شي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه 1500 محلونه دي چې د تقلب شکر باندې کېده، خو نور په دې اړه څه ونه ویل چې د دې لسره شمیرنې په نتیجه کې څومره رای باطل اعلان شوې دي.
په مجموع کې په 1500 محلاتو کې د سره شمیرنه شوې ده او دا تقریبا بشپړ شوی دی. واک په یو د شولاتو کې میکانیزم په دې شکل باندې ده چې مونږ شمیرنه یا هم تفتیش د ناظرینو مشاهدینو او د مطبوعاتو په وړاندې ترسره کوو. کله چې دا سره شمیرنه بشپړ شو هغه نوي پی کې کوم پایلې چې پوهیږي آنن د اول مرحله پروسه ور باندې کوي چې یو بل اخره د ولایت څخه مرکزی دفتر ته او د جمهوریت مرکز ته راسي. زمونږ د غټول کار شته د محلات په اساس باندې د موږ نش کول چې دقیق وایي چې څومره رای په دې کې باسي شوی یا څومره نه دي باسي شوی.
هغه هم درځو ویل چې ټاکل شوی و د رای ورکونې زر محلات تفتیش شي، چې په خبره تر دې محله 1500 تفتیش شوی او ډیر ژر به پاتې 1500 هم تفتیش شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسولینو په خبره د رای ورکونې په هر محل کې چې لشپک سو ډیر رای کارول شوی وي د تقلب شکر باندې کیږي. بلخوا د افغانستان د شفاف انتخاباتو مسوي چې د 1500 مرکزونو د رای له سره شمیرنه په سمه توګه او د دوی د ناظرینو تر مخې شوې ده. د دې بنسټ مشر نعیم ایوب زاده د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
په هغو مرکزونو کې چې رای له سره شمیرل کېدی زموږ ناظرین موجود وو. پروسه ډیره ښه پرمختللې وه او هغه رای چې تقلبي پیژندل شوی خو په ځینو ولایتونو کې هماهنګي کمزورې وه.
ټاکل شوې ده د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج د سور په څلورمه نیټه اعلان شي، خو پوښتنه دا ده چې آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د مشکوکو محلونو رای د ګوتو په شمار څو ورځو کې وڅېړلی شي او کنه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون معلومات وایي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو نتیجو اعلان ته یوازې 10% کار پاتې دی. د افغانستان خلک د ولسمشرۍ انتخاباتو نتیجو ته شیبې شمیري، خو کمیسیون د قانوني پړاوونو د پوره کېدو لپاره د خلکو د زغم غوښتنه کوي او وایي د لومړنیو پایلو اعلان ته ورنږدې شوي دي. د دې موضوع نور حال فریبا ظاهر درکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټول کارونه د قانوني محلويش سره سم پر مخ روان دي او وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړني نتایج اعلان ته تقریبا آماده دي. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور دغه خبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه.
تقریبا زه په ډاګه ویلی شم چې د اویاونه تر یو اویا فیصدو پورې مونږ ټول د پایلې ورخه د جمهوریت په مرکز کې پروسس کړی دی او مونږ تقریبا د ته آماده یو چې ورو د فیصدی په اساس باندې او بل اخره ابتدایي پایلې د افغانستان د خلکو سره شریک کړو.
کمیسیون وایي د هغه محل ویش لمخې چې دوی شاخوا یو کل وړاندې له رسنیو سره شریک کړي وو باید د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې د سور پر څلورمه نیټه اعلان سي. دغه کمیسیون معلومات ښیي چې له ولایتونو څخه مرکز ته د نتایجو د پاڼو راټولول د اپریل پر 15 نیټه پای ته رسیدلی او اوس باید لومړی د فیصدي پر اساس او بیا په عمومي ډول لومړنۍ پایلې اعلان سي. بلخوا لومړنیو نسبي نتایجو ته په کتو داسې ښکاري چې شایي د افغانستان د ولسمشرۍ مخکښ کاندیدان ولسمشرۍ ته د رسیدو لپاره 50 جمعیه او رایې پوره نه کړي او همدا د انتخاباتو د دوهم دور احتمال ډېروي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دا ګمانونه نه ردوي خو زیاتوي چې که انتخابات دوهم دور ته ولاړ سي نو شایي له تخنیکي اړخه کمیسیون ونسي کولای پر خپل ټاکلي وخت انتخابات وکړي. نور محمد نور وایي دوی که چیرې انتخابات دوهم دور ته ځي په هیڅ صورت امکان نشته چې تر جوزه میاشتې د مخه دي د دواړو کاندیدانو ترمنځ دوهم دور انتخابات وسي، ځکه موږ دوه اونۍ وخت لرو چې باید نوی محل ویش جوړ کړو. کاندیدانو ته باید وخت ورکړو چې یو ځل بیا کمپاین وکړي او ټول هغه موارد په پام کې ونیول سي چې په لومړي دور کې تیر سول، چې دا کار ډیر وخت اړتیا لري. د انتخاباتو د قانون له مخې دوهم دور انتخابات باید د لومړي دور د وروستیو نتایجو تر اعلان دوه اونۍ وروسته ترسره شي.
د دیارلس سوه درې نویم کال انتخابات، تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خپرونې له آزادۍ رادیو څخه.
او اوس په هم زبیر ژمن درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ ورځپاڼو خپلو نننو ګڼو کې په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدام او په ځینو نورو مسایلو مطالب او مقالې خپرې کړې دي. محور ورځپاڼې خپل سرمقالې کې لیکلي، په ایران کې افغان کډوال د افغانستان د دولت یو لویه کمزوري او د ایران حکومت ته د افغانستان خوږ ګوته ده. محور د افغان زندانیانو د پرله پسې اعدام مسلې ته په اشاره وایي، ایران یو داسې ګاونډی دی چې د ملګرتیا سیاست او ګاونډیتوب هیڅ ډول اخلاق نه دی مراد کړی. په سرمقالې کې راغلي، کله چې په افغانستان کې د ایران پر خلاف څوک یو کلمه خبره هم وکړي، په سبا په ایران کې په اصطلاح په افغان کډوالو قیامت راټیټ شي. د محور د سرمقالې په پای کې راغلي، تر حکومت او د بهرنیو چارو وزارت اخوا هغو خلکو ته هم پکار ده چې سر ګریوان ته ټیټ کړي چې له ایران سره سیاسي خېخي کړي دي. دنیا ورځپاڼې هم یو مطلب کې د تخار د یو قومي مشر محمد اسلام خبرې راخستي چې وایي په ایران کې شپږ تنه اعدام شوي کسان ټول د تخار ولایت اوسیدونکي دي. محمد اسلام په افغان حکومت انتقاد کړی چې په ایران کې د افغانانو حقوق نشي خوندي کولای. ورځپاڼې د نوموړي د قول لیکلي، ایران د اعدام شوو کسانو جسدونه افغانستان ته نه دي سپارلي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي، افغانستان ته بیا د روسیې وسله راځي. ورځپاڼې لیکلي، هند او روسیې موافقه کړې چې د افغانستان ملي اردو ته وسلې او تجهیزات واخلي. په سرمقالې کې راغلي، نړیوالې ټولنې په تیرو دولسو کلونو کې ډیره برخه هغه روسي وسله چې له مخکې په افغانستان کې پاتې وه له منځه یوړه، چې دا کار د خلکو د اندېښنې سبب شوی دی.
تاسو زموږ شخله آزادي رادیو څخه اورئ. د کابل په ورځپاڼو کې د ایران د حکومت له لوري د یو شمېر افغانانو اعدام ته اشاره شوې وه. د افغانستان د ولسي جرګې یو اداري مقام د جرګې د غړیو په استازیتوب پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو د کمولو یا بندولو په برخه کې کافی هڅې نه دي کړې. د ولسي جرګې دوهم رسیال صالح محمد سلجوقي دا هم تایید کړ چې د دوی لخوا پر حکومت لازم فشار نه دی راوړل شوی چې د ایران له حکومت سره په جدیت د اعدامونو موضوع وڅېړي. په دې موضوع فریبا ظاهر راپور لري.
په ایران کې د افغانانو پرله پسې اعدامولو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان زغم پای ته رسولی. دغه کار په افغانستان کې دننه د ایراني چارواکو په اړه منفي لیدلوری رامنځته کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال لازادي رجو سره په خبرو کې د افغانانو د اعدام لقبله په کلکه پر ایراني چارواکو انتقاد وکړ.
نه یوازې د دغه شپږ افغانانو اعدامول موږ په ایران کې محکومو، بلکې د دې نه مخکې محکوم کړی دی او د افغانستان په او ود یا غافل حکومت باندې منګه غږ کوو چې د خپل ادب او چاغدنی په هر کونجو کینار کې وي، باید د هغه ستونزو ته جواب وایي، د هغه غوښتنو ته جواب وایي، د یو د افغانستان دی وګړي دی او تب په هیڅ باندې د هغه حق نه وکړي.
بلخوا د تخار د ولی ویان سنت الله تیمور وایي چې د دغه ولایت شپږتن اوسیدونکي په ایران کې اعدام سوي دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعدام سوي کسانو شمیر څلور تنه یادوي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی پر ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه افغانان د سه شنبه په ورځ په اصفهان کې اعدام سوي دي. د شغل مستغنی په خبره پر دغه افغانانو د مخدره موادو د قاچاق تور وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي څو ځله یې په دې اړه خپل اندېښنه له ایراني چارواکو سره شریکه کړې ده. دغه وزارت له ایران څخه غوښتي چې د افغانانو د اعدام سزا عمري بند تر اخره کړي. خو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر وایي د دغو ستونزو ریښه باید په جدیت سره وڅېړل سي. لال ګل لال دغه راز له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې په ایران کې د افغانانو د اعدام موضوع د خپلو کارونو په سر کې وارزوي.
نهادونو ته نهادونو چې هغه د اعدام پر خلاف باندې په نړیواله کچه باندې کار کوي. د هغې نه غوښتنه دا ده چې د ایران په حکومت باندې فشار راوړي تر څو پورې د ایران حکومت د دغسې ظالمانه ادامونو نه ډډه وکړي.
تر دې وړاندې هم په ایران کې د مخدره موادو د قاچاق په تور د لسګونو افغانانو د اعدام راپورونه ورکړل سوي دي. اعدام سوي افغانان له بېلابېلو ولایتونو لکه هرات، نیمروز او تخار اوسېدونکي ښودل سوي دي. افغان چارواکو هم وړاندې منلې وه چې زرګونه افغانان په ایران کې بندیان دي چې ویل کېږي سلګونه تنه یې د مخدره موادو د قاچاق په تړاو تورن دي. د بشري حقونو مدافع ټولنې دا مني چې په ایران کې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د افغانانو حقونه نقض سوي دي او پر دوی له مدافع وکیل پرته د اعدام حکمونه سوي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
پهنه
سمې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونکو د روزنې لپاره په کابل کې یو مرکز پرانیست. د پوهنې وزیر پرون د ښوونکي کور په نوم د دغه مرکز پرانیستل د دارالمعلمینونو د ښوونکو د ظرفیت د لوړولو لپاره یو مهم ګام وباله. دغه مرکز د ترکیې په $6 میلیون مرستې جوړ شوی دی. په عین حال کې د دې مرکز د پرانیستلو پر مهال په کابل کې د ترکیې سفیر له افغانستان سره د پوهنې په برخه کې په خپلو همکاریو ټینګار وکاو. د دې موضوع نور حال له کابله د محمد ابراهیم صافی پر لیږلي راپور کې واوري.
د پوهنې وزارت وایي چې دا لومړنی مرکز دی چې د هیواد د دارالمعلمین ښوونکي به پکې روزل کیږي او د دې ښوونکو د ظرفیت په لوړولو کې به مرسته وکړي. د افغانستان د پوهنې وزیر فاروق وردک د شنبې په ورځ د دې مرکز د پرانیستلو په غونډه کې وویل چې په دې مرکز کې په یو وخت کې 3000 ښوونکي روزل کیدای شي.
د ښوونکو لپاره د غذای چې د ورور هیواد لخوا په تیرو دوو کلونو کې د $6 میلیون په ارزښت جوړ شوی او د 3000 ښوونکو د دلو ظرفیت لري نن ګټه اخیستو ته وړاندې کیږي.
امروز به بهره برداری سپرده میشو.
چارواکي وایي چې په دې مرکز کې به د پوهنتونونو له ښوونکو سربیره یو شمیر بهرني استادان هم د دارالمعلمینو ښوونکو ته روزنه ورکوي. دا مرکز په داسې حال کې جوړیږي چې د مسلکي ښوونکو کمښت د افغانستان د پوهنې په نظام کې یو لوی ستونزه بلل کیږي. د پوهنې د وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې د افغانستان د ښوونځیو 50% ښوونکي غیر مسلکي دي او د لیسانس تر درجې پورې یې زده کړې نه دي کړې. په همدې حال کې د ترکیې سفیر اسماعیل آرامز د دې مرکز د پرانیستنې پر مهال له افغانستان سره د پوهنې د ظرفیت د لوړولو په برخه کې د همکاریو ژمنه وکړه. ښاغلی آرامز زیاته کړه په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د مولانا جلال الدین محمد بلخی په نوم یو پوهنتون هم جوړ کړي.
افغانستان
له افغانستان سره چې موږ هر مرسته کوو خای کمه بوي او موږ ترکان افغانان خپل ورونه ګنو او د پوهنې د خواري لپاره د ترکیه سفارت هر ډول مرسته کوي.
په همدې حال کې په افغانستان کې 300 د نیمه لزده کړو مرکزونه شته چې سلور او 10 تنه محصلین پکې پز ده کړو بوختي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه هم د هیواد په یو شمیر نورو مو کې ځینی خوانسي د ناامنۍ لامل د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. که څه هم د خوانسي او د بیرته پرانیستلو لپاره هڅې روانې دي خو د ځینو ولایتونو په ولسوالۍ کې دغه هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
په بلخ ولایت کې د ماشومانو له حقونو څخه د دفاع بنسټ مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو د ملاتړ قانون سم نه تطبیقیږي. دوی وایي په هیواد کې درې لسیزې جګړې سبب شوي څو ورځ تر بلې د کورنیو اقتصادي وضعیت خراب شي او ماشومان له دې عمله له زده کړو پاتې شي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف څخه راپور استولی.
په بل خولات کې د ماشومانو له حقونو څخه د دفاع بنسټ وایي چې د ماشومانو څخه د ملاتړ قانون په سمه توګه بل خولات کې نه دی تطبیق. مریم کریمی د دې بنسټ مسؤله آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل په بل خولات کې له هم ماشومان له خپل اولیه حقونو څخه نه دی برخمه. د هغې په خبره چې په هیواد کې درې لسیزو جګړو د افغانستان په حسنی قشر باندې منفي تاثیر کړی او ماشومان د اقتصادي ضعفونو له امله مجبور دي کار وکړي. میرمن کریمی یې په اړه آزادۍ رادیو ته وویل
که
مشکلات خاص دارن. دیگران اقتصادی وضعیت په افغانستان کې خراب دی. همدال عمل شوی چې ماشومان له زده کړو لرې پاتې شي. زموږ سروې دا ښایي اوس د ماشومانو د حقونو څخه د ملاتړ قانون په سم ډول نه دی تطبیق شوی.
آموزش های اولیه و نحوه احسن برخوردار نیستن.
بلخوا بیا په مزار شریف کې کارګر ماشومان وای کورته د تحصیل زمینه مساعد شي نو به هم زده کړې وکړي او همکار هغوی وای په کورنیو کې د سرپرست نشتون او اقتصادي ستونزو له امله یې سرنوخت مزار شریف سړکونو او بازار ته د ناوړه او سختو کارونو د ترسره کولو لپاره راوستي. حسین یو له همدې ماشومانو څخه دی چې په کورنۍ کې د ضعیف اقتصاد له امله اوس بوټونه رنګوي. هغه مې د مزار شریف په یوه رستورانت کې په داسې حال کې وموند چې د همدې رستورانت د یوه تن مراجعین بوټونه یې پالش کول.
نام کاکار حسین است.
زما نوم حسین دی. بوټونه رنګوم. پیدا کړی روپۍ مې مور ته ورکوم. یو بل ورور هم لرم، هغه هم ښوونځي ته ځي او هم کار کوي. ما ته مې مور وایي ته ډېرې پیسې پیدا کوې نو یوازې کار
دارم که مکتب هم میخونه بوتم رنگ میکنه.
خودت چی تو مکتب میخونی؟
من مکتب نمیخونم.
د افغان ماشومان وضعیت ته په پام سره میرمن کریمی وایي چې په ټول هیواد کې بلخصوص بلخ ولایت کې د ماشومانو څخه د ملاتړ قانون 50% هم نه دی تطبیق شوی. د یادولو ده چې د افغان ماشومانو څخه د دفاع بنسټ بلخ ولایت کې عمدتاً له هغه ماشومانو څخه مالي ملاتړ کوي چې هم درس وایي او هم په کوڅو او سړکونو کې په ناوړه کارونو باندې مصروف دي. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
اوس هم څو بهرنۍ ورځپاڼې راخلم او په هغو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو غټ ټکي در اورم. اکثرو نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان انتخاباتو او د دې هیواد پر راتلونکي لیکنې چاپ کړي دي. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي تر اوسه د افغانستان جګړه یوه امریکایي پروژه وه او د امریکا متحده ایالتونو ویره درلوده چې له دې هیواده د خپلو پوځیانو له ایستلو وروسته به هلته ګډوډي زیاته شي. ورځپاڼه وایي د حمل د 16 نیټې انتخاباتو په افغانستان کې یوه نوې پروژه پرانیسته. ټایمز ورځپاڼې له لیکنې سره سم افغانانو د انتخاباتو په ورځ د خبرداریو او خطرونو پروا ونه کړه او ثابت یې کړه چې د یوې باثبات راتلونکي غوښتونکي دي. ورځپاڼې د دې ټکي یادونه کړې چې افغانان په خپل ګاونډ کې ښو دوستانو ته اړتیا لري څو د افغانانو په منځ کې اختلافات له منځه یوسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د انتخاباتو په اړه لیکلي چې په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون پراخ او زیات و خو اندېښتې اوس مطرح کېږي چې حسینه د انتخاباتو په نهایي پایله کې د پاکو رایو په پرتله غلی زیاتوي. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان د نوي ولسمشر تر غوره کېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونه باید د دغه هیواد له ګاونډیانو وغواړي چې له افغانستان سره همکاري وکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په باور په افغانستان کې هر راز سیاسي کړکیچ د ایران او امریکا پام ځان ته اړوي ځکه چې دا دواړه هیوادونه د افغانستان په مسایلو کې زیات دخالت او نفوذ لري. اکسپرس تریبیون ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې ویل شوي سره له دې چې د حمل د 16 نیټې د انتخاباتو نتیجې به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. دوهم پړاو ته د انتخاباتو د غزیدو او په انتخاباتو کې د درغلیو په باب د تورونو زیات اټکلونه کیږي. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د ابتدایي پایلو له اعلان وروسته پر زرګونو شکایتونو غور وکړي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وسلوالو کسانو پرون ناوخته د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې د دې هیواد نامتو ژورنالیست او د سیاسي او روانو چارو کارپوه حامد میر ټپي کړ. د حامد میر خپلوانو د دغه قتل د دې حمله تور د پاکستان په آی اس آی پوری کړی دی. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیولا شفق راپور واوري.
پاکستانی ژورنالیست او کارپو حمید میر چې د هیواد له یو شخصي تلویزیون جیو سره کار کوي په یو وسلوال برید کې ټپي شوی دی. د راپورونو له مخې نامعلومو وسلوالو د شنبې په ورځ د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې پر حمید میر هغه مهال ناتار ډزې وکړې چې نوموړی له هوایي ډګر دفتر ته روان و. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد آیات خان د پیښې په ځای کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د نامعلومو وسلوالو په برید کې پر حمید میر درې مرمۍ لګېدلې چې له امله یې نوموړی نږدې روغتون ته لېږدولی او درملنه یې پیل کړې ده. د شاهد آیات په خبره داسې بریښي چې برید کوونکي مخکې پوهېدل چې حامد میر کراچۍ ته راځي. همدا لامل و چې پر نوموړي هوایي ډګر ته نږدې برید کړی دی. د لومړنۍ راپورونو په اساس زه ویلی شم چې پر یو موټر سایکل دوه وسلوال سپاره وو او یوه یې پر حامد میر ډزې وکړې او نوموړی ټپي کړ. موږ ته دا معلومات نه وو چې حامد میر کراچۍ ته را روان دی، ګیني موږ به ورته د امنیت لپاره پولیس ورکړي وای. شاید حیات اویل چې پر حامد میر د بریټ پاړې پلټنه پیل کړی او په خبرې چې ډیر ژر به د پیښې مسولین د قانون منګولو ته وسپاري. د شاید حیات خان په وینا که څه هم د پیښې پر مهال له حامد میر سره ساتونکي هم وو، خو داسې ناڅاپي بریټ تر سره شو چې هغه هیڅ هم ونه کولای شول. بلخوا د حامد میر ورور امیر میر له جیو تلویزیون سره د خبرو پر مهال تورو لګاوه چې پر حامد میر د بریټ تر شا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس دی. نوموړی ادعا وکړه چې څو ورځې وړاندې ورته حامد میر ویلي وو چې د پاکستان استخباراتي ادارې مشر او ځینې غړي ژوند ګواښي.
حامد میر کو دہشت گردوں سے زیادہ ISI سے خطرہ تھا. مجھے
حامد میر تا لتر هغه زیاته له ISI نه خطر وا. هغه په دې اړه د ژورنالیستانو نړیوال ادارې ته یو ویډیوي پیغام هم لګلو. هغه ماته سور از وړاندې ویلی وو چې ری پر مبرید شو نه دا به پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا تنظیم شوی وي. په پاکستان کې په دې ورستوي کې پر ژورنالیستانو په بریدونو کې سرګند ډیرواله راغله دی. او تر دې وړاندې په 2012 میلادي کال کې هم په اسلام آباد کې د حامد میر په موټر کې چاودیدونکو مواد ځای پر ځای شوی وو چې بیا وروسته د چاودیدونکو موادو د غیر فعالولو د ادارې لخوا له کاره وایستل.